سهار شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او تاندې څانګې پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاډ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاډ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قونسلګرۍ پاکستانی چلوونکو ته، او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاډ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر بدرګه کوو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته خبر لمخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دی چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر لمخې هغو قاضیانو چې پر موټرو حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستانی طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي، او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسېد. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنګاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړل او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار 24 اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی هوایي شرکتونو هم ویلي دي چې تل ابیب ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه 40 کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ وویشتلې او اوښکې بهونکی ګاز یې وکاراو. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو 1.5 کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی په اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز کارولی چې لومړی د معترضانو ډلو ورباندې حمله وکړه. او افغان جودوکار محمد صمیم فیزاد پرون وروسته له هغه د اولمپیک له لوبو په موقتي ډول وایستل شو چې د ډوپنګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپنګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټي ای ویلي دي چې له 20 فیزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلوم سټیروید ډوله موادو کار اخیستی و. له نوموړي څخه د دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال وچیت بورچاشویلی ته یې خپله لومړۍ لوبه وبایلله. آی ټي ای وایي فیزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. وباوري چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې نیول شوي خبریالان خوشي او پر رسنیو لګیدلي محدودیتونه لری کړي.
ډیر خبریالان دي ته اړ شوي دي سیاد خپل دندې پریدوي، یادی ته اړ شوي دي سهواد پریدوي او نور هیوادو ته ولاړ سي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای ل 2000 کال رئیس 8 میلیون افغانان ل خپل هیواد وتل دي.
هغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور شول س خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکي روښانه او سی خپل زده کړو کې.
په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي له هټیوالو او ګرځنده پلورونکو غواړي چې پاکۍ ته پاملرنه وکړي.
کومو سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لخته یو تور خطا کوي چې دغه چاره په ښار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړې ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولی دي. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه 4 تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات شوی دي چې ډیر خبریالان دي ته اړسوي دي سیا د خپل دندې پرې دی یا دي ته اړسوي دي سهواد پرې دی او نور هوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دا کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو لا بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کې چې طالبان باندې فشار وارد کی ترڅو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشی شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه 4 خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤل سید رحیم سیدی دی چې 13 میاشتې نیول سوی او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې 13 اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو 4 خبریالانو د نیولو په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي خو په تیرو 3 کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړي په لسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له 2000 کال رئیس شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلی دي. دا سازمان وای لدې ډلې 1,000,000 افغانانو اروپا ته پناه وړې او 15 اتیا پسلو کې نور گاونډې هیوادونو ته کډوال شوې دي. لدغه افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاری او یو شمیر د خپل لونو زده کړه له هیواد د وتلو اصلي عوامل بولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8,000,000 افغانان له خپل هیواد وتلي دي. IOM په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خبر شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1,000,000 اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقوقو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د IOM د راپور لمخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو کړي توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي لامل تللی دي. IOM زیاته کړي چې له ایران څخه د راستنیدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1,000,000 افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاری او د خپل لورګانو زده کړه له هیواد د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزی چې له شاوخوا درې کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره ترڅو د حقوقي راتلونکي روخانه او سی خپل زده کړو کې خپل تحصیل وکي او لدې لارې نه دوی وکولای سی لوړ نمرې کسب کی او هغه خپل د خوخه پانتونونو ته لار پیدا کی.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې د افغانستان د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري خو له درې کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 چې زه په بارډر راووتم پاکستان ته رالم، نو تقریبا دا دریم کال د سیزو کسلرم کال کې چې زه په دغه پاکستان کې یم او کومه کیس موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله، موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو. نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای یې رد کړلو، نیمای یې دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا دو کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاد امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما
هر گړی د شړلو له ګواښ سره مخ یم. موږ هم د هغو کسانو لړلیو چې زیانمنون کې وو او ایران ته کډوال شو. زما په څیر زرګونه افغانان کډوال شول چې ډیری د بشري حقوقو فعالان او خبریالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډیر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک د ای حالت فعلا قرار داره. د حالت
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت تر ښه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بند کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درمانن پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتی تدابیرو امر وکړ. د درمانن په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کې دورسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. هنیه پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل شو. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر جرالد درمانن په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتی تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اژانس هم کتلې ویلي، د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقعي دی. په ځنګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوب په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورونای چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرالد درمانن زیاته کړی چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د پوینا یهودی هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځنګړي ډول دی دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکن وي له ایران ووځي. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورو ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
و موریدل چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، دا وخت د سهار شپږ بجې او اتلس دقیقې دي. ل شپږ بجو وروسته د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خبريږي چې د ماخام تر شپږ بجو دوام کوي. د ماخام ل شپږ د سهار تر شپږ د ازادۍ راډیو خبرونې په 12:90 متره منځنۍ څپو اوریدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کاروندګر او د زمکو خواندان د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د ټولولو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنیو سیلابونو له کبله ډیر زیانونه وروښتي دي او نشي کولای چې د طالبانو حکومت ته اوشر ورکړي، خو بیا هم مجبور دي چې دا کار وکړي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
مردم مشکلات خکه دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی ها.
په هرات ولایت کې مو د یو کروندګر هغه غاوریده، هغه چې د موضوعي حساسیت لامل یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې لامل ورته د اوختو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اوشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اوشر له ورکړې انکار وکړي، دوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولېږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
د نسکو شری لمونګ نټول کو دوی په شل کې او سلنه غواړي اوس چې د غنمو د حاصلات وخت دی په دې کې هم په شلو کې او سلنه به دوی ته ورکړو دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي ان نشي کولای خپل حاصلات په خار او ولسوالۍ کې وپلوري
حکومت او شر چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت لبزګرانو غواړي په هرات ولایت کې یو څه بیل دی د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال میکخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی اقتصاد می خراب دی باغوانیم له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پور وړم له لاسو برخو څخه یو برخه و شر ټولوي کسل من غنم وی لاس من ترې طالبان اخلي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم او شر طالبانو ته ورکړی دی
ملکای قریا جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګيري او شر راټولوي اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړی مو وو لس منه ورکړل
زمو ګندمې کې برداشتیم
غزیات کړه چې سږ کال د سختو بارانونو لامل کروندې ډېر زیانمنې شوې دي خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکه په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو لامل زموږ ټول حاصلات لمنځه تللي او بنشته کښت لمنځه تللی د تیر کال کښت او شریه واخیست سږ کال څه اخلي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت لویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ خو په اسلام کې او شر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي یو دینی عالم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
شر په اسلام کې یو صدقه ده دا شر مستحق څوک ده مستحق فقیر مسکین ده د حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلي دا شر زکات جمعي خو څه شی د فقیر او مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې څه ورکلي نه ده د شر په نامه
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا اوشر شرعي اړخ لري او هغه ځمکه چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبېږي له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د اوشر په توګه باید ورکړل شي مګر هغه ځمکه چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبېږي یا اوبه کیږي د هرو شلو منو څخه یو من اوشر اخیستل کیږي هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اوشر په ورکړې نه توانېږي خو د طالبانو حکومت دې ټکی ته په نه کتو په دوی باندې اوشر جبري کوي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو سیلابونو طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې سلګونه کورونه ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې یې لمنځه وړي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدون کو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخ کې ورستای راپور لرو د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د ښار هټیوال او پلاسی کراچۍ او د سبزیجاتو تازه میوه او نورو توکو پلورونکو پاکۍ ته پاملرنه نه کوي د دوی په وینا د دې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړ شوې دي دوی وایي په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له کبله حتی تګ راتګ لا نشي کولی
شی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخه ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي خي او چا هم په کراچي وبار کړی دي د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتې شونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکا او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دې دی خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یې غره وباسي په یالو کې چې او ویلې د کې خلک ټول مشکلات سره مخ کېږي. کسابان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل ته کسابي کوي او غټ مشکل دي خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی ماغل ته چې کسابي او کم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا هم خرسينه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دي.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالي زای زای د کسافاتو لپاره زایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیتبی لیبي خو ګرمي او لبل پلو په خار کې بدبوي دوی ګڼو ستونز سره مخ کړي دي.
لیبي خو د ګرمي موسم دی او سخت ګرمي ده. کوم سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختي او تورخته کوي چې دغه چاره لیبي خو د لختي او د بندیدو سبب ګرځي. لبل خو په خار کې ډیره زیاته بدبوي رامنځته کړي ده چې دغه بدبوي او د حفظ صحت نه پام لرنا د غنو روختي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ د هيله وربند نه کوچی روختي ساتنې ته ډیره زیاته پام لرنو.
هغه خبره چې د چاپیرل ساتنې د برخې پوهان او روختي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار خاروالي مسولین به وای د خار هټیوالو د کورونو سختنانو د گذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د خار پاک ساتلو پاړه د مپو هونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټول ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه خاروالي ویان بختی جان مراد ازادي رادیو ته ویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغوخت دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کیږي د دې څخه ډډه وکړي ترڅو په ویاله کې وانه شي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمیر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال لکه کړتیا شکایت کوي چې د پلازمینی په ګډون د افغانستان ډیری خارونو کې خلک لور تستون سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکلی او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستا سره په تماس کې یم. وروره دغه اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستل کاروبارونه کورونه موږ دلته پاتې سول. موږ دا دلته راغلي یو چې په دا اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کار شته د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې همځکې ورکي همرستې ورکي یو شی نهشته. یو لس پنځه لس زره افغانۍ ورکي هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا دي بېرته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکي یا کورونه ورکي دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت د ځکه دلته توزیع کوي نه توزیع ست نه شیسته. وروره موږ څو څو وار ورغلي مهاجرین ریاست ورغلي نیم ځکه راته توزیع کړي نیم ځکه ست نه تر اوسه چا تور کړي ده. نو څوک نه خته وځي چې خپل روان خپل پر سر هر ځای جی حالته جی خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کې دلته جن نه راځي. وسلام
سلامونه نیکی خیلی نومنه. باید افغانی چونو تا اجازه ورکوه سی چی درسونو وای زکا چی افغانی طولان زورت رو تلاری که چیری اولا نملاس شز اولادی مرزی ولی نو چی ند که ورولی شده که شزی تا ورولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمند دمن خاص سلامونه وړاندې کوم. نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډیر په تکلیف ځا خلک. مساکلا ولسوالۍ ډیر پراخ ولسوالۍ ده. مثلا نوزادم پکې شه دی نوزادم دغه سړک نه لري خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نو خامه داس دی چې موټر سړی په ا رقم سم موټر سړی پر ملا درس تا رقم خراب سړک کد مساکلا دے کد نوزاد دے کد زنداور دے سڑک ترپکی پی شو داملم دے خلق جن پہ شکایت تے چڑکن نہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپک بجے او دیرش دقیقے شوی قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي خو د شپه په موکري خبرونو ته د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن دریمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهالې اسناد ولري. پاکستان د جولای په یو دیرشمه د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. تات په پاکستان کې د طالبانو سفارت او کنسولګری پاکستانی چلوونکو ته او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هر شپږ میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاټ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړی چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر بدرګه کاو. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د خبر لمخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمهیز مشر سلام خان ویلی دی چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر لمخې هغو قاضیانو چې پر موټر حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څیړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي چې هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسید. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنگاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړي دي او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار څلورویشت اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی شرکتونو هم ویلي دي چې طالبیب ته خپل الوتنې ځنډولې دي. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه شل کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ ویشتلې او اوښکې بهونکی ګاز یې کارولی دی. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو یو نیم سل کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وای دوی پر اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز وکاراو چې لمړی د معترضانو ډلو پر دوی برید وکړ. افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد پرون وروسته له هغه د اولمپیک له لوبو په موقتی ډول وایستل شو چې د ډوپینګ ټیسټ مثبت راغی. د فرانس پریس خبری آژانس د خبر لمخې د ډوپینګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټی ای ویلي دي چې له یویشت کلن فیضزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلومو سټیروید ډوله موادو کار اخیستی. له نوموړي څخه دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال واچید بورچاشویلي ته یې خپله لوبه وبایلله. آی ټی ای وایي فیضزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقتي ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. د اولمپیک د لوبو په دوام افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د نارینه او د سل متر زغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغان زغاستګری کیمیا یوسفی په دې مسابقو کې پرون په شپږ دیرش لوبغاړو کې یو دیرشم مقام خپل کړ. هغه د برازیل د 2014 او د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې هم ګډون کړی و. ټاکل شوی چې افغان سایکل چلوونکی یولدوز هاشمی او خورې فریبا هاشمی سبا پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړه چې دای پرختیا تل دی. روزو اتل خان سره مارکیتا اتل په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوټ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي.
له سم صنف کې اومه ما هوډو کې چې زبا د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام له سره وړم. نو له سم صنف نه ما خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مو
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دې زیات ویلې.
دوه کلونو کې یعنی زه له سم او یو له سم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا باندې. بیا ورسته کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوژي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې نو ټول ساينسي او السنه جیولوژي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده.
لوړکونې کورنۍ لخوا د درس په بخش کې زړه ته تشویق شوی ومه. دا اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا اوسې لاول صنف نه ډیر زیات درس ته تشویق کړی ومه. لو اول صنف نه می درس سره شوق پیدا شوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چا مرسته سره کوله. مثلا سړی چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وایي په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیرو. البته په لومړي سر کې خو می مور او پلار کومک را سره کاو په څنګه می مترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریم شو د زمي وخت نو فقط دریم سي بعد ما درس ویلو او بیا امتحان ورکړای. د موده کې ما سره می بیا ترونو ډیر زیات کومک وکړ دلی په کومک ما وکول سوي سي دا دوه دني سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې تاسو لانی استی چې کله با اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کې نه
زه اوس تلسکلنیم د جوزا میاشتې په 16 تاریخ تلسکلن شو.
ډیر ښه. بل خبره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو دا وایي چې ډاکټری مو خوښیدله او کدا چې ار څوک وایي چې ډاکټر سی انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشری سر شوق لاول صنف نه دا استاد موږ پښتنه وکړه ستاسو انده کې وړي ځنه شی جوړګي. نو کله چې د مانو بتر اورځي نو ما مغه وخت مورته یلو چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټری سره مې شوق لوړه وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلي؟
د دې پر اساس نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب او بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم ندی. نمازان سره دا هوډو کو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د صحه لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه سیل دی. نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړ.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زدا کړو ته مې دمه ورکوي کڅنګ؟
بله هو زه غواړم چې د تپ بخش کې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کني زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیره مرحله پورې د خپل زکړې سرته
تاسو
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله به چې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساتري په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نتر 15 ساتونو به ما درس ویلې خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړو نو تقریبا د 14 نتر 14 ساتو پورې به ما درس ویل
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبن دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سن راځي نو خپل هدف په نظر کې نیولو د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبورم چې ما ډیر کار کړی وای
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوزې ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره تاسو درس وایې
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د آمدګي جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کوښ دی وي ک د ملګرو پارټیان وي نو د درسونو جریان کې خو زه خطا نه تلم بعضی کله کله شپه داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به را باندې ډېرو بیا به تر دوه بجو دو نیم بجو به کېناستمه خو په صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی خوراکي باب به کوم شیان درسره وه
داسې خاص شی نه و البته خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالول
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلې دي
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول تر څنګ چې دې ستړی نه سم او خو مې ویني سي نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کول
ډېر ښه راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې پر راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي ډېرې نمرې دوی واخلي تاسو خپل تجربه نه څور ته وایي
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دی ونه درسي د لوړ هدف ته نیولونه هر څوک کولای شي دوی دی اول ادم یو هدف دی وټه کی بیا نظر هدف ته سیدي څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکارو کی لکه څنګه چې ماته سمخ کی مویل چې ما هدف ډیر زیات پړو نو سره لړې مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم مجبورم چې ما ډیر درس ویلوي نو دوی ته هم توصیه ام ده څومره سیدي لوړ هدف ټاکي هغه په نظر کې ونی سي داغه په اندازې برنامه ورته برابر کی او غو مړه درس وای
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیات مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې په دې وروستیو کې افغان ځوانان د بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي یو علت دوی ښه درس نه وای دوی وای چې دموږ ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیان څخه ډیر زیات لري وي نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنۍ څخه هیله کوم چې ترڅو د خپل اولادونو ته د سیو زمينه برابر کړي چې ترڅو د منفي انګیزو څخه لري وساتي او ترڅو د یو کول سي په آرام مغزو خپل درسونه وایي ځکه چې ترته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشويش کوي او یو هغه کس آرام وي نو کچیرته دا دواړه درس کینی او دواړه یو یو سره درس وای نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرام دي نو دې یو سات څخه کول سي یا 15% استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 15% شاید خپل درس په خاطر غزنه کړي نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه وساتي ترڅو دوی خپل درسونه په خاطر غزکي
ډیر خپل ځوان څومره کولای شي ځان ته ماحول آرام وساتي مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ امدا ستونزې نور ځوانان یادې تاسو ورته ستونزې سره خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه د ځان لري وساتي او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله د احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لما نه پورته دي نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي چې مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي نو زه دته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه ځان لري وساتي د درس په جریان کې او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هواد حالات د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولای شي چې لړیر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي
یعنی هدف مې دا دی چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال
15 میاشتې 14 میاشتې د دې دا برنامه لزان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي چې چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه د مس یا کومه تفریح سي دی کی د خپل درسونو په اړه فکر وکړي، د خپل درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي ترڅو د منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډیر زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکل د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سګنۍ ازموینه کې به د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موفق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم د نه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوو، ډېر هیجان احساس مې وکړ، ډېر خوشحاله سم. یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاکله ورناورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و، زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته هغه کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې لسم سمنه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادګي سیم سمو سره شروع کوو، په آمادګي سیم کې مکمله دوره تکمیله کړله او الحمدلله چې امتحان یې ورکړلو، هغه دی چې نتیجې نن تاسو ګورې مونږ هم ګورو.
استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و؟ اصول د درس د سیدي د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مضامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او عمده تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز عمده کیږي، یو دا چې په ټول مضمون باندې دا برلاسه وو روس له هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار ده د خپل د قوله چې تقریبا لس د فی دوله ز فی تر 15 ز فی هم بعض مضمون د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضمون.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضمون د استاد په صفت او د کانکور د امادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مخله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او د لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته لاغې نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او د لسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي، یو آمادگی صنف ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټ او جګ نمبر الله سره وړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپل توان امکانات ورته چمتو نکړي له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لاوړو.
ټول ګورو پخ کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي که دغه نیکو که دغه غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په کالج دی په لومړي سیمفونه کې جوهر دا و چې دی نومره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس زیات پیو که چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیات بست ډیسپلین لار په وړ کول وړي کې او همدارنګ دین ته هم متحد دود به دین کې هم کوشش کول مونږ نه خپل وخت کول مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مکتب تر څنګه نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړه د تمدرسي هغه هم تاسو موقات برابر ک درسي ځای مرتبه برابر ک هم دا و چې د کانکور مې وره راغی.
کله چې د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅه او چې باید لوړې نمرې واخلې او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې مده ګینه ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅه او د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړ او د مسولیتونه اخیستي او خپل چې امکان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زب خپل ځان باغورم چې مدرم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مهند خلک ورخطا کوي ان شاء الله وایي زب نه ورخطا کوي نو زم ډاډ ورکوب د امکان په شمه خوب کدی ویل چې نه مطالعه نه کوم خو کوم زکه چې سبا د امکان سره کې فشار لاندې یا به خو بیا باندې نه سينو پر ډاډ سره د راو د کورنۍ ډاډ هم سره وتبه.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دل کسان تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسان هم اتل غوندې وکړه څنګه؟
بله مونږ پرونه اته زخپله هم په ډیر سیمو کې نوې درجه ترلاسه کړې ده همداسې نورونه دي بل روم امام رحیم زوی دي سی په ټاپ 10 کسان کې راتل د سی سی کې هم دارنګ یو روم په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې دي مشهور محمد نیم رحیم زوی هم ماستر دي ټول په خپل وختونه کې بلې مکتب کې موږ لګینې ولې پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي هغه او شاته تاسو سره د پروتې مخه اعظم رپورټر سره چې هم ایو لوی اترو یې نسبت موږ لوی ده خو د ازمو زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی ده خپل کوشش
ښه طبعا به ارسی وي چې زمونږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرف سره او مطالعه ول در سره ډیره زیات مینه لر الله الحمد الله ملو چې ایو نظر څه ارسی ورته رسن او بل زو شوق دي اتل حمزه تور سره نو تبن څه او اړیکه ورسره ولري
زيني کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم مزدق نس کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په صدق باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کېدای شي اقتصاد ضعیف وي تانی مونږ کې تا کوم اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې د زده کړې وکړي ستا مشکله ستا خدای دې حل نه چې د تعلیم سره خدمتونه وکړي اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمینه ور مساعده نه کینو دا هغه تانی افت نه د ناتارمي تاون ډیر د کچې د بد کارون تر لاسه چي نو باید لیکت زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات افغانستان کې زیاتره کورونو سره ستا خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې وسې جوړ شي
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي یعنی تاسو مواري ام د سیو څو وایي
بله بله درس پار وخت کې ویل کیږي اګه اقتصادي وضعیت خراب دي کورونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورونه څخه او ځکه په زیار باسلې کورونه یې زیار سره باسلې اګه د پام استلا په یو ډوړي وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زو یو نمرې د غریب زوی دی نه تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا بانه نه سي منل دا بانه نه سي کړي طبعا باید زده کړو کې په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډیر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اول نه خې مثال د امام راره تل خان رحم زوی ده ځکه د نړیوالان سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه سیم بل طبعا مت منفي کې تدری وکړي چې د هوډل وړوي هدف وړوي نو دوی باید زده کړو ته وخت ورکړي دوی باید نړیوالان ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کې ټلیفون څخه لري وسی هغه وخت چې د ملګرو سره کې نه یا سوشل میډیا استعمال کې درس ورکړي نو مثبت نتیجه ولري هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي د سوشل میډیا څخه خبرې وسیګنې سبق زموږ ځوانانو تاسو ویني چې زیاتره په ټاکي مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبت ګټه دی واخلي مثبت ګټه مستحق دي په دوره کې ګټه روان اخلي ډېر به خي کې د پانتون نوې طرف څخه تبن معلومات له ټکنالوژي څخه د سبق له ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي داسته خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډېر خي
افغانستان کې روسي بدلون د دې مسه یو شمیر ځوانان له درس نه زړه توري سول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلې چې سول کاري چیري دفتري چیري څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او د ځوانان به درس ته غوونه علاقه نه کوي لکه په خوایتي خودله تاسو ته ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورنکیږي په امه خبره نه وایي درس په دې اکل ورته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړ درس هم درستګینې سره اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ
نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځیدو هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې وکړم خپل درسونه وایم
کوازی ورته وایي ځوانان ته به تاسو پیغام څه وي چې پار ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي
هسته داسې ملکونه ډېر دي افغانستان او بد حالت کې مونږ ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي که مونږ د نړۍ ځینې مشهور څېرې وګورو په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه ځای ته رسولي دي هدف فټاکي پام هدف کار وکړي له منفي شیانو لرې اوسېږي منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دې دا نظري نه پرېږدي چې د هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي نو دی دې همېشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان ته راټولي او خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلېږي یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه ته یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي دوی به خپل کار وکړي خپل درس وایي ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني
بیرته راځو د اتل خان پاکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم پروتونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسی
دا د اتل د کورنۍ د اتل د پلار د اتل د دې کې د اتل د کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خواهش دا چې دوی به د زړه متخصص ووسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي حتی که هغه ډاکټران سي یو یا سي نه وي خاص یو نظریه را جوړه شوې چې خارج کې ډاکټران ښه دي دا ښه دي او هغه بد دي نو د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو ټولو افغانانو ته خدمت جوړه وګرځيږي
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمان
دران دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
کزڑا دا آسی
جنت آقا